یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه تشې ګنګوسې بولي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه هغه تورونه ردوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی ملاله یوسفزۍ نن د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معینیت مرستیال شاولی صافی ویلي چې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بېلګه نه ده لیدل سوې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا دا قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفاف حساب موجود دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسله وال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیري. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان څنګه ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. ښاغلي دورانی د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسله وال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا ټکن شوي دي او نتنه مشکوک نیولي دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي په دغه پیښه کې او بخښي په دغه عملیاتو کې د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په عین وخت کې د کندهار په لسم حوزه کې د ملي اردو پریوار رینجر موټر د ماين په چاودنه کې دوه ملي اردو سرتیر وژل شوي دي او درې نور ټپيان دي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لنجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از دعوت شروع مذاکره دولت این که با حکومت پاکستان برادر پاکستان در کل مذاکره رسمی داشته باشیم تا مشکلاتی که ما امروز داریم تنشایی که موجوده او حل شود.
شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وای عباسی به له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې د طالبانو لخوا تر ټپي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له پاکستانه لیدنه وکړه. شل کلنه ملاله نن په هلیکوپټر کې د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی ملاله یوسفزۍ له خپلو دوستانو او خپلوانو سره وګوري. دغه نوموړې تر هغه وروسته د درملنې وبخشي. ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې په منګور کې د طالبانو لخوا ټپي سو او تر هغه وروسته برېټانیا ته وړل سو او له هغه وخته له خپل کورنۍ سره په برېټانیا کې اوسېږي. ملاله دوی ورځې وړاندې پاکستان ته تللې او د هغه هیواد له صدراعظم شاهد خاقان عباسی سره یې ولیدل. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلۍ د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوی د الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پارونکې هڅه ده. په لندن کې د روسیې سفارت ویلي دي چې د الوتکې سخته تلاشي د بریتانیا سرحدي ځواکونو او د ګمرک کسانو کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې په دې برخه کې یو یاداشت د بریتانیا حکومت استولی او د دې تلاشۍ په ارتباط یې توضیحات ترې غوښتي دي. د بریتانیا د ګمرک کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو شپاره ستنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې تړنګ په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکو د ټوپک په مرمیو رابری مرمیو او د اوشکبیونکو ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. د اعتراض د فلسطین وسله والې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دي. د خبرونو پای
دولس بجی او شپږ دقیقې سوې ته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي،
دیش وسلوال ترانګر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او متنه مشکوک نیولې دي. د ځان سره
په غزنی کې چارواکي وایي تیر مریض کال په دې ولایت کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې داسې پیښې نه دي لیدل سوي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي وه چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. یوسف خان دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
بلې سالس ابتاسو او اوردونکو ته سلام. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون کې چې افغان ځواکونه وسلې خرڅوي وایي د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو سیالانو د بدنامولو لپاره د درواغو ډک تبلیغات کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو له قوله وویل چې دا ډله له افغان ځواکونو وسلې پیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافي ازادي راډیو ته وویل د افغان کونو پاړه دا غنګوسي حقیقت نه لري.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډیر کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا په خپل خي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
زمیر کابلوف ویلی چې روسیا استازو او طالبانو لیو بل سره لیدلی خو دغه جریان د نورو جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویلی. هغه ویلی طالبانو روسی چارواکو ته ویلی چې دوی یوازې پیسو ته اړتیا لري. خاغلی کابلوف ویلی چې د طالبانو سره د اړیکې د خپلو اوسیدونکو د ساتنې په خاطر دی. له دې سره د دفاع وزارت د وایندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې شفافیت موجود دی.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې. امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته. دا قطعا دا حقیقت نه لري او دا یو تبلیغاتي مسایل ده.
ل دې وړاندې په افغانستان کې د نن هم په دې موضوع وخت نا وخت اندېښنې څرګندې شوې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې هغه کسان چې د افغان ځواکونو په لیکي کې دي او خپلې وسلې خرڅوي دا ستر ملي خیانت دی. د اروپای ټو په افغانستان کې اروپای ټولنې هم ورته نظر څرګند کړي ویل دي چې د طالبانو لیکو ته د وسلو د خرڅولو په اړه باندې اندېښنې لري. خو تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دا موضوع رد کړی د بلې سالې سره.
ډېر مننه. د یوسف خان ځدران په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. دغو ادعاو او څرګندونو ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې فساد نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته ویل چې ډېر داسې موارد شته چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو وسلې د دوی په وړاندې کاروي. یوسف خان ځدران ورڅخه د مرکې پیل کې د دې موضوع د لا وضاحت غوښتنه کړې ده.
په دې کې شک نشته چې کله کله موږ انتقاد کوو یا د افغانستان د افغانستان په اوسني نظام کې فساد وجود لري. فساد یوازې د پیسو ورکولو راورکول نه دي. فساد دغه چې په دغه سلاح مهمات افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول کېدي نه سوې استفاده نه کېږي. یو طرف ته طالبان یا د افغانستان اوسني مخالفین ډېر زیات لاسته راوړنه په دې کې لري چې دوی نه پوښتنې نیسي په هغه پوښتنو کې مهمات لاسته راځي. بل طرف ته دغه خرڅېږي او دې کې شک نشته چې خپله وزارت دفاع چې داخله کې نه دغه موضوعګان روسیاګانې وجود لري چې مهمات خرڅ شوي دي، سلاحګانې خرڅ شوي دي، حتی پاکستاني سلاحګانې شاجورونه په ټیپوګانو کې کېښودل کېږي او اصلي شاجورې او اصلي صنعتې راوځي خرڅېږي. افغانستان خریداری استعمالی کی
تاسو چې د ملت استازي داسې بیلګې هم لرئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه بیا وایي چې هیڅ داسې بیلګه او په هیڅ ځای کې داسې بیلګه نه لري چې داسې څه واقع شوي وي. تاسو داسې بیلګې لرئ؟ دا شکایتونه عمدتاً درته رسیدلي دي؟
بارمای چې طالبانو به ته افغانستان کو دولت ونی او زمونږ امنیتی ځواکونو باندې استعمالي دغه ټول هغه بارمای چې زمونږ اساسو د دیپلوګان نه وتی دي. نو کې شک نشته چې د ایران تاسو مې څه بده د روسانو می او اکثر بارمای زمونږ د افغانستان د روسانو مله چې کوم استعمالي کې هغه خپل د امنیتی ځواکونو د دیپلوګان نه وتی دي
او دغه هرڅ په جګړې ناوړه غیزوم کړی دی. دلته د ځواکونو مورال هم مطرح کیدل شي د هرڅ ناوړه غیزوم درلودي.
بالکل وګورې کله کله موږ د عسكر سرورغان چې هغه واخیم جنګي هغه ته مرمه نه رسېږي. خو مرمه نه دي چې هغه د خرڅې کړي تیل نه رسېږي هغه تیل به خرڅ کړي. نو دې دا په دې باندې اساس
نو حلار به تاسو په نظر څه وی دي لپاره خلار شي ده
کور مکافات مجازات په دغه بحث کې ډېر مهم دي. او تاسو په دې تفاصات موضوع دي هغه څه چې د دوران چې تفاصات کې خپل دي د کومندان د کندوکو چې په تفاصات کې خپل دي بل هغه ورګانو چې د کاس په نامه یې ځل ته دي دا غوړي دوی په دغه په خپل تفاصات کې خپل دي که څه په کشنو ورګانو چې کوم په وزارتونو کې دی هغه واخلم دغه لپاره دي چې دا څه کوي نو خو دغه کیسه اوس راځي چې په څه کې موږ مطمئن شي چې سمات راتلی شي بلکې چې کشمیر د نړۍ په څیر نه وي. هر څومره دی چې موږ سره کومه څه په یو دروازه راځي په بل دروازه وځي نو ان شاء الله چې کشمیر د نړۍ
د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ابو سم خان محمد سین د دې سات مهم اقتصادي خبرونه الولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه خونی او پلاوی له تاجکستان سره د سوداګری زوړیکو د لا پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللی دی. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل یو سلویخت کسیز افغان پلاوی به د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری زوړیکو د خوالی په مقصد د هغه هیواد د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره وویني چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. د وویل د دغه پلاوی مشري د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی کوي. د پسرلی په خبره د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د ځینو تولیداتو په ګډون د هغه هیواد کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د جمعې په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شوی او نن به پای ته ورسیږي. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي پروسه کال د کابل پر بزګرو د بزري تخمونو ویش ښه نتیجه ورکړې ده. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر منګل نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د کابل ولایت د ولسوالیو پر بزګرانو په مناسبه او د کر څخه د مخه شاوخوا 200 ټنه بزري تخمونه ویشل شوي و چې بزګرانو ورنخه حاصلات پورته کړل. خاغلی منګل وایي سږ کال بیا هم پلان لري چې له 200 ټنو څخه زیات بزري تخمونه د کابل ولایت د 14 ولسوالیو په بزګرانو وویشي. نن د کابل ښار د باغ قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي اوړو یوه 500 کیلوي بوجۍ 1090 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو یو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول 1540 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 1540 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایی ډالر 9.5 افغانۍ 1540 پوله، یو پونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یوه یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1590 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړي. له ده به وغواړم چې سوات ته د ملاله یوسفزۍ د تګ په اړه نور معلومات درکړي.
مننه صالح صاحب. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له 2012 میلادي کال راوروسته د لومړي ځل لپاره هغه ښار ته لاړه چې وسلوالو طالبانو پرې ډسې کړې وې. ملاله یوسفزۍ نن شنبه په یوه پوځي هیلیکوپټر کې د سوات مرکز منګوري ته ورسول شوه. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس ته د ملاله تر ویلې چې دا بل خپلوانو سره وویني. د دې یو خپل سلطان روم وویل چې د ملاله ځینو خپلوانو پرون له دې سره په اسلام آباد کې ولیدل.
د ملالی د کری کوم خلک چې د هغوی ماماګان، د هغوی د ترونو الواد، د هغوی خپل خورانه، هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
د دې سلطان روم خبرې وي. ملاله یوسفزۍ دوی ورځې وړاندې له نږدې شپږو کلونو وروسته پاکستان ته لاړه. د پاکستان ته له رسېدو وروسته وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده. باور یې نه کېږي چې په خپل هیواد کې ده. ملاله یوسفزۍ 15 کلنه وه چې د طالبانو له لورې وویشتل شوه. دا د درملنې لپاره برېټانیا ته یوړل شوه او له درملنې وروسته د 2018 میلادي کال په اګست کې په آکسفورد پوهنتون کې شامله شوه.
یوسفزۍ به په پاکستان کې پاتې کیږي او که بیا برېټانیا ته ځي.
دی ویل دي چې د پاکستان د سفر لاندې د څو ورځو د بیرته به برېټانیا ته لاړ شي. پرون هم ویل چې په برېټانیا کې د زده کړو له بشپړولو وروسته به د تل لپاره بیا پاکستان ته وګرځي. دا وایي چې په پاکستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو کې به د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې وکړي او د ښځو د حقونو لپاره به هم هڅې ونسپموي. ملاله یوسفزۍ ته په 2014 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزه ورکړل شوه. دا خبر هم باید وکړو. دې ته لومړی پلا هغه مهال پام واوښت چې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ په مهال به د خاطرې لیکلې هر ورځ. دې په دغو لیکنو کې د زده کړو په چیر بیا د نجونو د زده کړو خبرو کلکه دفاع کوله.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زینن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اوس له سوات څخه ورزو هلمند ته د هلمند مرکز لشکرګاه کې د پرلت د غړو د نه خوړلو اعتصاب اته څلوېښتو ساعتونو ته نږدې کیږي. د دې کسانو له ډلې څخه پنځه تنه د خراب صحي حالت له کبله مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د نور تفصیل لپاره الیاس دایر سره له لشکرګاه په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی وروستی وضعیت؟
سلامونه. وروستي خبرونه دا دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل پنځه نفره د دې پرلت د غړو څخه چې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی تر روغتون انتقال شوي دي چې لږو دفته کې ډېر خراب فضل کېږي. په هغو کې مشهور شاعر او د دې پرلت د مخکښانو څخه قیس هاشمي دی چې پټان غوم ضعیفه او ډنګر سره ویل کېږي چې وجه کې ډېر زیات خراب دی. کتون ډاکترانو د دې د څښلو او د خوړلو غوښتنه کړې ده ولې بیا یې هم نه ده منلې. اما د هلمند د بوس روغتون دولتي روغتون مسؤلین وایي چې که وضعیت داسې دوام وکړي امکان لري د دې خلکو وضعیت نور هم سره خراب شي. یوه بله نوې خبره دا ده چې د هلمند کتون تېره ورځ دا یادونه موږ وکړه چې د هلمند چارواکي بار بار د دې خېمې د غور تر مونږه کتونه کې د سولې د دې وړاندیز او غوښتنه منلې ده او د وڅخه خپل ناتړې نن کړې او دا ویلي دي چې طالبان رښتیا هم خبرو ته کلینی نو دوی حاضر دي. نو تېره شپه د هلمند والي هم هلمند ته تر رسېدو وروسته دې خېمې ته ورغلې دي. دا حیات الله حیات له اغاسه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې دوی د پرلت هم ملاتړ کوي، هم یې غوښتنه مني او هم حاضر دي په هر ډول شرایطو کې قربان دومو کې او ټول خبرو ته ادامه ورکړي.
بلې دای صاحب، ولایتي ادارې تر اوسه پورې یو څو اعلامیې ورکړي دي خو دغه اعلامیې ډېرې محتاطانه دي. په ډېره څرګنده توګه د دغو کسانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل سوي. دغو پرلت کوونکو له افغان حکومت څخه د قربان او له وسلوالو مخالفانو څخه د سولې له پروسې سره د ملګري کېدو غوښتنه شوې ده. دغو دواړو لوریو د دغو اعتراض کوونکو د دغو غوښتنو په اړه څه ویلي؟
د وسلوالو طالبان له ادرسه چې کار یو څه په احمدي کومه خبرپاڼه دنن څخه درې ورځې وړاندې خپره کړې وه. هغه ویلي وو چې د پرلت کوونکو د دې غوښتنې هرکلی کوي. اما سوله د دې لومړی د سوراب نظامي اډې نه چې هلته امریکایي ځواکونه نشتي او بیا د کندهار د هوایي میدان نه چې هلته امریکایي ځواکونه نشتي د هغه ځای راپیل کړي. وویلي دي توادار کې چې د سولې اول د دوی سرتونو وروسته وسلوال طالبان حاضر دي چې سوله وکړي. ولې حکومت په مجموع کې که څه هم دا وویل چې محتاطانه د دې خېمې د غوښتنو هرکلی کړی دی، ولې په مجموع کې راویلي دي چې د کابل پروسې کوم پیشنهاد چې ولسمشر محمد اشرف غني په روان میلادي کال کې د دې بورډ په میاشت کې وکړ هغه وایي چې د هغه غوښتنې سره مطابق دي. هم حاضر دي د دې لپاره چې اشاره کړو مسؤول غوښتنې او خبرو ته حاضر دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و الیاس دایی په هلمند کې چې هلته د روان پرلت په اړه تاسو ته معلومات درکول. د دغه پرلت یا اعتصاب اته څلوېښت ساعتونه پروسه وي. د اعتصاب برخوالو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی چې د دوی له منځ څخه پنځه کسان د خراب صحي وضعیت له کبله مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
او اوسم ستاسو ځینې سیمیسونه درته لولم. خانزاده سروري لیکلي چې د هلمند پرلت د جماعتونو او ملایانو په واسطه که په ټول هیواد کې شروع سي انشاءالله سوله به حتما هیواد ته راځي. هارون نیازي له کندز څخه لیکلي د هلمند د پرلت کوونکو آواز دی واورېدل سي او الله دې په افغانستان کې سوله راولي. محمود د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دغه پرلت ملاتړ وکړي. وسیوله عبدالرحیم زی له لغمانه لیکلي د افغانستان حکومت پالیسي پاکستان په مقابل کې صفر ده. همیش پاکستان باندې چې فشار ازي د سولې د خبري موضوع توده کوي. بشیر حبیب زیر لوګر لیکلي چې اوس پاکستان صدر اعظم باندې د امریکا فشار دی چې افغانستان تراسي او افغانان یو بیا غلط کړي. متی الله وصال زابل لیکلي زما په نظر مهاجر رونه باید خپل هیواد تراسي ځکه چې د دوی عزت په خپل کور کې دی. او عبدالقادر تکین په خپل سمس کې لیکلي د اوسنۍ ستونزو یوازنۍ حل په وخت باندې د ټاکنو سره کېدل دي چې د ټولو ستونزو سرچینه جوړوي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دیرش وسلوال د وژل کېدو خبره ورکړې ده. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یوه رنجر موټر د ماین چاودنه سوې ده. صادق رښتنې نور حال راکوي.
د کندهار د پولیس بیان څارن زیاد رانی وایي په میوند ولسوالۍ کې دغه څلوروي ساعته عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال یې د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دیش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز، شپږویشت موټر سایکلان، اته موټران، یوه د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او نه مشکوک نیولي دي. ځان سره اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټن ځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده. یوه یې د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او شپږویشت کندانې ډوله ماینونه.
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا نن سهار د کندهار د لسمې امنیتي او زیاړوند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د میوند ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفسیرونه نه ده کړې.
په دې خبرونه کې مو په غزنی کې د ملکي تلفاتو په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له تروریزم سره د مبارزې او د سولې پروسې په اړه مطالبه خبره کړې دي. ویسا ورسپانې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي چې په سیمه کې د امریکا حضور د تروریزم د پیاوړتیا معنا لري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې د تروریزم او مخدره موادو په برخه کې د امریکا نیت سم نه دی، ځکه چې د کابلوف په خبره د څو کلونو په تیرېدو سره تروریزم کمزوری نه بلکې پیاوړی شوی دی. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي دوی له طالبانو سره لیده کاته لري او طالبانو له دوی څخه پیسې غوښتي او ویلي دي چې په دې پیسو له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې پیری. ویسا د مطلب په پای کې لیکلي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا په دې وروستیو کې پر روسیې څو ځلې تورونه لګولي چې ګوندې له طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. ملي آرمان ورسپانې هم په همدې موضوع تمرکز کړی او په یو مطلب کې په دې حق لیکلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې اخلي. د مطلب په دوام کې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویل شوی چې د روسیې حکومت او د طالبانو استازو د طالبانو له ډلې د مسکو د ملاتړ په مسالې خندلې دي. د مطلب په ترڅ کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې په پیسو اخلي. په مطلب کې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکل شوی چې روسی چارواکو په ټوکو طالبانو ته ویلي چې له بده مرغه دوی پیسې نه لري. خو په مطلب کې دا نه دی راغلي چې روسی چارواکو او د طالبانو استازو کله او چیرې سره خبرې کړي. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسی اتباعو خوندیتوب او سولې ته د طالبانو هڅول دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. عصمت سروان جزئیات لري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینسپوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینسپوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینسپوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکتیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو غنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت پالیسي مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کوم سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپل اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دیرش تنه طالبان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیا دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسف زینن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسیه الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پارونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلی پوځیانو د خوده پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاود نافع همت یو اربیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دېونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سیوي په سیمه کې سولې نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د خاغلی مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرام تریاک 398 ګرام هیروئین و 20 ګرام شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. لبلی خو په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او مزنی آسیا هیوادونو پر پلو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزه ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزه ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 تریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کې دوه ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کنفرانس په پای کې خبره شوه، توریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکن کانفرانس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بیلابیلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کی.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لوره غورځېده نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ورنکړل شي تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګیږي.
اما پوهاوی بیلابیل لاری او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوی. علما کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډیر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله د مواد وخته کیږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په باندې کیمیا اغیز منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نزده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشه یي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
او
د ټولو اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصیلی خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی مواد د زیانونو په اړه م په هوای د وقایع حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاست نن کو چې د موتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د موتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج د جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاست نک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوند یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله ده، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله ده بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چاغه ارزي تدوی ده. کله چې مریض مواد ترکی نو هغه درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تدوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تدوی کیږي بیا ریلپسیږي، دو دفعه تدوی کیږي، هغه ته نور دغه تدوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تدوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبي تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دا فتن وجود یو شو کوي او یخ اوبو سینو بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تدوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي. دا بهترین تدوی ده. دا تدوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تدوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی وي، ایچ ای وي، دوی ته دغه ارزي تدوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه نو مختلف موډلونه د تدوی ورته پیشنهاد دي. مثلا روان درمانی د فامیل درمانی، د انفرادي مشوره دي، د ګروپي مشوره دي، د فاميلي مشوره دي.
په دې طریقو کې کومه یو اغیزمن او بریالي ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو ارزي تدوی ده، یو ایوازي تدوی ده. کچېره هغه ارزي تدوی ته ضرورت لري، ارزي ته معرفي کوو. کچېره ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوښتنه دغه موتاد ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي موتات ارزیابي کو د د مور پلار په دسترخوان کې لوشوي یا بیرون لوشوي ده فامیل روشن فکر فامیل کې لوشوي یا موتات فامیل کې لوشوي ده د کوم نوع مواد وي هغه مواد چې استفاده کړي په کوم طریقې استفاده کړي ده څومره استفاده کړي ده ما کریټیریا د اریو چې پوره کړه هغه ته دوی ته شفته او رجعت ورته ورکوي
ښه ځینې موتادین له درملنې وروسته بیا نه شو ته مخه کوي د دې علتونه څه دي
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده کله چې نفر ته دی وشو بیا هغه خطر سهو کې د ګرځي متدینو په منځ کې د ګرځي ا کانسلنګ یا مشورې ته وخت نه نیسی مرکز ته نیسی بنا لکه مورقه غونده ایتیاد هم یو بیا هغه شته کې دلو مریضی ده
متد او کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسی
اول د خپل متد یو مریض باندې دا قبول کی فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوسو مریضی پیسې به مصرفو کنه چې د روغ شي احتیاط مریض دوی باندې هم د شیاق لري مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولای شي فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې د موتات فامیل باید هم د مخدره موادو د اسرارو په باره کې د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت لري او هم علم لري دواړه یو شی چې مهم دی اعتماد ده نو یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لرشي کوټه کې نشي چې اسکی پلار دې بیرون ناراضي بچی چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سري چې ولکه چې بیا دې نه اسکلی نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي فامیل یې ورته پیغور ورکوي دا هماغه د منفي انعکاسات دي د بیرته اغوشته کېږي د تحصیل زمینه ورته مساعد کړي د کار زمینه ورته مساعد کړي اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکي هغه کوم د درملنې پروسې چې دي هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي
ډاکټر صاحب ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتر پورې وینه لري دا چې د 3 لیتر یو بس انسان شاک ته ځي دا چې 15 لیتر یو بس قلب د لري ګمړ کېږي په ټوله دنیا کې د څه تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی کده سی وای یو نفر د وینې سرطان ده وینه کېږي ورته بل شي دا مریض رواني تړي کچره جوړ شي هغه یې زما خو مینه تبدل شو نه زه درو شو نه او په ډیر لک دا وسره بیا مواد وي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریئ چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپل نشاله چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي د یو ځای زکه په نشو وخته سوچ د نشیانو سره ناسته ولاړه درلوده دا چې نشیل د څخه ساخسي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړې ده
زه په دې نشاله واره ما چرس کوله برادر چې وای چې اوس یاد او له نو متل وي په خوې به دا غوښ نه دی دا زموږ د دغه خلکو سره ناسي ولاړی و مطلب هغه په دغه کار لګیا و دا لموږم چکا چکا سو کا سو کا وروره دغه دي چې دان مو دغه ځای ته راورسولې نن مون دا دي مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کی در چات و مات په چې به ته خبر نه غلا و بل چا کړی په یو کورو کلی کې مطلب سار شرو یا ولا چې ډیری پیش سوی چې مقصد باور دی وسه کز ما یلم په هغه مونږ خلګ به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته چې دا بل چا کړی بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج بولل شکر دی کورلرم بچان لرم ملک لرم جوړور دوه نیم ځکه می خرڅه کړی چې دا وسته زوار ولم چې په دغه کار اخته سو ان چې به وای چې دا مرګ دی چې ونه نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخ کې درلود لا خو متل یل چې تل یل معنی نو را دی خاطر چې معنی د خپل بچانو رشي ما خښلې دي چې واري ولم ته خپل راتوي چې یار ورور سره ته د ژوند لایقات مور نه نو موږم په یو مطلب منګر وسو بو اخیستي بل پتوان من نه چې ځان ته کې خو نه خو ځون خو ورور یو رقم ژوند وس مې ژوند ژوند نه دی وس ما شي لاج ژوند دې خبرې مو په میاش په دغه کلی کې د جاسر ولا کې ساره وزم نه کور سره ساره وزم ما شام په پټ مرګ نه کور
د
ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکریه سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریه یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریه ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لکه نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخی نه راتلم.
خیر دی خور کی، اوس خو ته زحمت ایستلای وای میدان ته راغلی، لکه نورم صبر وکا. خیر دی
زه چې وایم کول می نه غټی غټی پریشوی پناس کې می ګړه هاره دی تشناب ته زما
تلیوانه شوی که څنگا تشناب تا څنگا زی
نو څنگا بکم خلق پسان و خنده با
خلق بمالی در باندی خاندی یوازی خودتا نیی اتورتا بکورا شاوخوا نور ناروغانم شتا او دیناش لپارا خارج دا زی
تو والی سر نخلاصا بی زوائی ممال میکی گی کدلتا در طول خلقو پا مخگی بی پرتوک چتل که پا شرمو با و شرمیگا
تنا پویدی چی سفر لاری پام پردی والی اونا تڑا
نو زه خبرم چې پرواز بسنډیږي اما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به درباندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي. اوس بلاکه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکری با مینیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی.
نلویگی نلویگی دادی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی
و انجلی چه خبر دا چدا سوار خطا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسده شو.
بس هم تغم مکو زم نوستسی هم بولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
او زه خپل یم، مهرباني وکړه.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
خخه انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم دوس درزم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو.